امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره وکتل. د عراق نظامی منابع وایي چې د داعش د ډلې ملیشه د موصل په زاړه ښار کې په کامل ډول محاصره شوي دي. او د ایران د جمهور ریاست مقام ته یوه کاندید اسحاق جهانگیری د خپلې کاندیدۍ نه تیر شوی او د حسن روحانی سره یې خپل ملاتړ څرګند کړی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون د سه شنبه په ورځ د ترکیې د جمهور رئیس طیب اردوان سره په سپینې ماڼۍ کې ملاقات وکړ. په دغه ملاقات کې د ترکیې جمهور رئیس طیب اردوان د امریکا سره د ترکیې د تاریخي ملګرتیا یادونه وکړه. هغه وویل چې ترکیه به د کوردي جنګیالیو سره ملاتړ ونه زغمي، خو په څرګنده توګه یې په امریکا نیوکې ونه کړې. د امریکا جمهور رئیس ښاغلی ټرمپ چې طیب اردوان یې څنګ ته ناست و، وویل چې موږ ډېرې ښې اړیکې لرو او د اړیکو د لا ښه کولو کوشش هم کوو. د عراق فوج وایي چې هغوی د داعش د افراطي ډلې ملیشه د موصل د ښار په هغو سیمو کې محاصره کړي چې دغه افراطي ډله پرې کنټرول لري. د عراق نظامی منابع وایي چې همدا اوس د داعش ډله د موصل د ښار په لویدیځ کې په 10% سیمې کنټرول لري. او بس پرون په عراق کې د ګډو قواو د قومندانۍ نظامی نطاق برید جنرال یحیی رسول ویلی دی چې دا چې د داعش ملیشه اوس د زوړ ښار په 12 کیلومتره مربع ځمکه کنټرول لري. هغه وایي هر څوک باید په دې اطمینان حاصل کړي چې په ډېر لږ وخت کې به دغه سیمې هم د داعش د ملیشو نه پاک شي. پرون سوریه د امریکا هغه الزامونه رد کړل چې ګوندې دمشق ته نږدې په یوه زندان کې قیدیان په دستجمعي ډول اعدامیږي او بیا وروستوی جسدونو ته اور اچول کیږي. د سوریه مقاماتو دغه الزامونه کاملا غلط او دروغ بللی دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې هر ورځ د سیدنی یا په زندان کې 50 تنه قیدیان اعدامیږي. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د ایران د جمهوری ریاست مقام ته یو اصلاح طلب کاندید اسحاق جهانگیری د خپل کاندیدۍ نه تیر شوی او خپل ملاتړی د برحال جمهور رئیس حسن روحانی سره اعلان کړ. د هغه د دغه ملاتړ بعد د سخت دریځه کاندیدانو په مقابل کې د حسن روحانی دریځ لا پسې قوي کاندي. د ښاغلي روحانی سره د ایران د یو بل پخوانی اصلاح طلب جمهور رئیس محمد خاتمی ملاتړ هم ملګری دی. مګر د شنبه په ورځ د تهران خاروال محمد باقر د خپل کاندیدۍ نه تیر شوی او د سخت دریځه کاندید ابراهیم رئیسی سره خپل ملاتړ څرګند کړ. د سعودي عربستان پاچا ته نږدې منابع ویلي دي چې د سودان جمهور رئیس عمر البشیر ته بلنه ورکړ شوې چې د سعودي عربستان پایتخت کې د ډیرو اسلامي ملکونو د مشرانو په لی غونډه کې ګډون وکړي. نړیواله جنایي محکمه د ښاغلي البشیر د نیولو کوښښونه په دې خاطر کوي چې په هغه باندې د سودان په لویدیځ کې د دارفور په سیمه کې د بشریت ضد د جنایتونو نظامونه لګیدلي دي. ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ به خارج ته په خپل لومړني سفر کې د یکشنبه په ورځ د اسلامي ملکونو د مشرانو په دغه عالي غونډه کې هم برخه واخلي. سودان په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په قواو کې هم برخه لري. پرون د امریکا د ملي امنیت مشاور ایچ آر مکماستر ویلی دی هغه معلومات چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ټوریزم او د نړۍ هوا نوردۍ ته د خطرونو په باب تیر هفته د روسیې ډیپلوماتانو سره شریک کړي په مطلق ډول مناسب کار و او د امریکا استخباراتي منابعو ته کوم خطر متوجه نه دی. ښاغلی مکماستر د خپلو هغو خبرونو هم دفاع وکړه چې د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته کړې وې. هغه ویلي و چې د مطبوعاتو هغو راپورټونه دروغ دي چې ګوند جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف او په واشنگتن کې د روسیې سفیر ته ډېر سری او پټ معلومات افشا کړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په تیر هفته کې د روسیې د باندنیو چارو د وزیر لاروف او په واشنگتن کې د روسیې د سفیر سره د تړلو دروازو شاته ملاقات درلود. ښاغلی میک ماستر دا هم ویلي دي چې د دې هېڅ امکان نشته ده چې جمهور رئیس دې کومه استخباراتي منبع د خطر سره مخامخ کړی وي. د سری او پټو معلوماتو د شریکولو په باب اول ځل د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړ. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د خپل کار په دویم ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سره کتلی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې هغوی دواړو په نړۍ کې د امنیت، ثبات او د بشر د حقوقو په موضوعاتو غږېدلی دي. ټاکل شوی چې د فرانسې نوی جمهور رئیس ښاغلی مکرون به د دوشنبې په ورځ المان ته سفر وکړي او هلته به د المان د مشرې انګلا مارکل سره وګوري. ورپسې به د اروپایي اتحاد د شورا د مشر سره ملاقات وکړي او د چهارشنبې په ورځ به د فرانسې د نوي حکومت غړي اعلان کړي. هوایي شاهدان وایي چې پرون سهار وختي جنوبي سودان د یې په ښار کې په حکومتي قواو د یوې وسلوالې ډلې په حمله کې څلور تنه مړه او یو زیات شمېر نور زخمي شوي دي. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر مون اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې رپورت. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرات په قطعي توګه رد کړي دي. د اسلام آباد څخه به د امریکا ژغ د خبریال ایاز ګل د رپورت غټی کې سید سلیمان شاه تاسو در واوروي.
طالبانو د افغانستان له موجوده حکومت سره د سولې د خبرو هر ډول امکانات رد کړي دي او ویلي دي چې د سولې مذاکرات نه یوازې دا چې له اسلام سره مخالفت لري، د دوی په وینا دښمن ته د تسلیمېدو په معنا دي. طالبانو نن د سه شنبې په ورځ د ژورنالیستانو د دې پوښتنې په ځواب کې یوه بیانیه خپره کړه چې آیا استازوی په رښتیا د پخوانیو مجاهدینو یوې ډلې ته دا خبره کړې او که نه چې دوی د افغانستان له حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لري. په داسې حال کې چې له حکومت سره د روغې جوړې امکانات رد کړي دي، د طالبانو وروستۍ بیانیه او د طالبانو سره په جنگ کې د حکومتي قواو د مرستې په خاطر د متحده ایالاتو لخوا سکر هغه هیواد ته د نورو عسکرو د لیږلو په باب د رپورټونو له خپرېدو وروسته هغو اندېښنو تقویت موندلی چې سکل به په هغه جنگ ځپلي هیواد کې د جنگ ساحه پراخه شي او لا زیاته وینه به توی شي. د سولې له مذاکراتو نه د طالبانو انکار د متحده ایالاتو تر ملاتړ لاندې د افغانستان د حکومت هغو هیلو ته هم یو غټه ضربه ګڼل کیږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان له اسلامي حزب سره د سولې د موافقې د لاسلیک کولو نه وروسته درلودلې. د افغانستان حکومت هیله کوله چې طالبان به هم د حزب اسلامي په پیروي له تشدد او جنگ نه لاس واخلي او د روغې جوړې په سیاسي بهیر کې به شامل شي. د طالبانو یوان ذبیح الله مجاهد ویل چې د اسلامي امارت دریز دا دی چې دښمن ته په ځمکه د وسلو ایښودل او د شومو هدفونو پر لاسته راوړلو کې ورسره مرسته کول نه یوازې دا چې د میلیونونو شهیدانو د ارمانونو په ضد عمل دی، له اسلامي شریعت سره هم متضاد دی. وایند حزب اسلامي د ځینو غړو دا ادعا رد کړه چې د هیواد دننه د طالبانو مشرانو او په قطر کې د هغوی سیاسي دفتر ورسره تماس نیولی او غواړي چې د حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې شامل شي. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د مؤسسې غړی او د افغانستان د چارو یو سابقه دار کارپوه پروفیسر ماروین واینبام امریکا غږ ته وویل چې ان له شورونه طالبانو د سولې له خبرو سره دلچسپي نه درلودله او نه یې د هغو هلو ځلو سره علاقه ښودله چې په نړیواله کچه له حکومت سره د طالبانو د هڅولو په خاطر تر اوسه شوي دي. یو ځانګړی فکر او سوچ لري چې د اساسي قانون په چوکاټ کې د یو لیبرال یا آزاد سیاسي نظام له جوړولو سره توافق نه لري. د دوی د سوچ او فکر انداز د اسلامي شریعت پر بنا ولاړ دی، په دې معنا چې تفاهم رسېدلو ته چمتووالی ښیي خو له شریعت نه اوښتل نه قبلوي. همدا اصل د دوی د اسلامي امارت بنیاد جوړوي او زه په پوره باور ویلی شم چې همدا سخت دریځې د سولې د مذاکراتو په لاره کې یو ستر خنډ ایجادوي. هغه وویل طالبان غواړي چې هماغه اسلامي دولت بیرته جوړ کړي چې په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان باندې د متحده ایالاتو په مشرۍ د نظامي یرغل نه مخکې موجود و. طالبانو دا بیانیه په داسې حال کې خپره کړې ده چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جنگ زور موندلی او په اصطلاح د پسرلي د موسم تاروزي عملیات پیل شوي دي. ناقدین وایي چې د طالبانو سره لتیر څو کلونو نه پاکستان په تمرسته کوله او اوس چې له روسیې او ایران سره دوستانه اړیکې هم لري زړور شوي دي. غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د خپلو شرایطو په اساس روغه وکړي، خو د طالبانو دا دریز نه د افغانستان حکومت مني او نه د حکومت نړیوالو انډیوالانو ته د منلو وړ دی. او له همدې امله دا ویره شته چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې موجوده کمزورې امنیتي حالت نور هم خراب شي. له بلې خوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې چې سږ کال په افغانستان کې د جنگ د شدت له امله ملکیانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته درانده تلفات اوښتي دي، او یوازې د 2018 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې زر کمکي ماشومان یا وژل شوي دي او یا زخمیان شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړو د جرګې عمومي غونډې ته د یو شمیر مسؤلینو د نه حاضرېدو په غبرګون جلسه تحریم کړه. اعتراض کوونکو سناتورانو د سه شنبې په ورځ د جلسې د تحریم وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل تر کومه چې د برېښنایي تذکرو د کارکوونکو لپاره اخیستل سوې ازموینه لغوه نه سي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د برېښنایي تذکرو پر ویش او د دې پروسې پر څار نوی فرمان ورکړی. په دې اړه نور تفصیل د ناجیې ساپی په رپورټ کې واوري.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د ثبت احوال نفوذ او د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارو رئیسان د مشرانو جرګې د سې شنبې د ورځې عمومي غونډې ته حاضر نه شول چې یو شمېر سناتورانو غونډه تحریم کړه. د سناتورانو چې شمېر یې شاوخوا شلو تنو ته رسېده یوې خبري غونډې ته راغلله وویل تر کومه چې د برېښنایي تذکرو د کارکوونکو لپاره اخیستل شوې ازموینه لغوه نه شي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. سناتور زلمی زابولی په دې اړه وویل
مشرانو دا فیصله وکړه چې موږ به تر هغو پورې بیا عمومي مجلس ته نه ځو، یا حکومت موږ ته دغه خپل مسؤولین روانه سي چې موږ خبرې ورسره وکړو او یا دې امتحان لغوه کړي.
دوی وایي د برېښنایي تذکرو د کارکوونکو لپاره په ازموینه کې ناانډولي شوې او یوازې په یوه ژبه ازموینه اخیستل شوې ده. دا ازموینه دوه اونۍ وړاندې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د خپلواک کمیسون له لورې په کابل کې واخیستل شوه. په دې تړاو له ازموینې ناراضي کسانو او یو شمېر مدني ټولنو هم خپل غږ پورته کړی او د ټولنیزو رسنیو له لارې هم له دې عمله په یاد ادارې انتقادونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني د برېښنایي تذکرو د ویش او له دغه ملي بهیره د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوهم معاونیت او اجرایه ریاست لخوا د سرینې په اړه یو نوی فرمان صدر کړی، خو سناتورانو اداري پلاوی تورن کړ چې د استجواب کوونکو کسانو په نه حاضرېدو کې لاس لري. سناتور رحمت الله اسکزی په دې اړه وویل
تعصب سره به وایي چې دغه تالار عزت یوازې ستاسو د شخصي ګټو قرباني سوی دی جناب رئیس صاحب. که تاسو هیئت ادارې سازش ورسره ونه کړئ په هیڅ صورت هغه نشي کولای چې تالار ته حاضر نه شي.
خو د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار چې د جلسې مشري یې کوله د سناتورانو ادعاوې رد کړې او په دې اړه وویل
موقتا نه تفاهم کړی او نه مو هم د دې رضایت درلود چې چارواکي جلسې ته رانه شي. د مخکینیو پریکړو له مخې د یکشنبې په ورځ دغه چارواکي باید حاضر شي او د جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي.
خو په پارلماني چارو کې د دولت وزارت لخوا مشرانو جرګې ته په یو استول شوي مکتوب کې لیکل شوي له دې عمله چې د برېښنایي تذکرو د ویش ادارې مشر همایون محتاط په سفر کې دی نو په ګډ تفاهم سره پریکړه شوې چې اړوند چارواکي د مشرانو جرګې یوې بلې ناستې ته حضور پیدا کړي. خو له بلې خوا بیا سناتورانو خبرداری ورکړ که چیرې مسؤلین د دوی راتلونکي جلسې ته حاضر نه شي دوی به په لویو اعتراضونو لاس پورې کړي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بی بی ګل رولا غنی په ارکی د شوزو په څلرم ملي سمپوزیوم کې د سولې په بهیر کې د شوزو پر رول ټینګار کړی او ویلي دي چې میرمنې باید د رواني جګړې په ختمولو کې مهم رول ولوبوي. دا چې افغان شوزو څومره او د سولې په برخه کې څنګه رول لوبولی سي د افغان شوزو د همغږۍ د ټولنې مشري شکریه جلالزی آشنا رادیو ته داسې وویل.
مننه لکه څنګه چې نن د افغانستان ولسمشر او د افغانستان لومړی میرمنې د ښځو ونډو ته په سوله کې د سولې راوړلو او د سولې د پیام په انتقال کې ټینګار کړی دی او هغې ته اشاره کړې او د افغان ولس نه مخصوصا د ښځو نه یې غوښتي دي چې د سولې په ټیکاو او ټینګښت کې په افغانستان کې مرسته وکړي. زه هم شخصا په همدې نظر یم چې ښځه د سولې پیغام راوړونکې ده او په عین زمان کې ډېره زیاته مؤثره ده، مخصوصا په ټولنیزه سوله کې چې موږ ورته ضرورت لرو، ځکه موږ څلوېښت کاله کورنۍ جګړې شاته پرېښي دي او دا مهال هم تر ډېره بریده موږ یوه کورنۍ جګړه کې اوسېږو. باوجود دې چې په دې کورنۍ جګړه کې بیروني لاسونه دي، اما کوم ازار چې په دې جګړه کې داخلی دی، یعنی هغه هر ښځه کولی شي، هر مور، هر خور او هر میرمن کولی شي چې د سولې پیام، د ورورولۍ، د اتحاد، د اتفاق او د خپل وطن د آبادۍ پیغام او د هغې دپاره تحریک کول په مختلفو رقمو باندې د خپل خاوند، د خپل فامیل، د نارینه او غړو سولو ته ډېر زیات مهم دی.
بله، لکه څنګه چې د افغانستان لومړۍ میرمن هم په دې ټکټ ټینګار کړو، او تاسو هم په خپل خبرو کې ویل چې خځې د سولې پیغام ورکون کې دي، خځې څنګه کولای شي چې د کوم دینه د مبارزه پیل کړي؟
البته په دې کې هیڅ شک نشته چې هر خځه خپل وانډ لري، خپل رول لري، خپل ارزښت او مسؤلیت لري په خپل کورنۍ کې. بعضې نور خځې هم دي چې باید په نظر کې ورکړل ونیول شي. افغان حکومت غواړي چې د راغند د وانډ ورکې او توقع لري چې خځې باید په سوله کې برخه واخلي او په ټولنیز ژوند، مخصوصا ټولنیز جوړښت کې برخه واخلي. تر ټولو مهمه دا ده چې ښځه باید پیاوړې شي، د ښځې د پیاوړتیا، د ښځې د توانمندي، د باسواده کېدو لپاره کار وشي. یعنې زه په دې باوري یم هغه مېرمنې چې باسواده دي، تحصیل کړې دي، تعلیم یافته دي، او هغوی خپله مخصه او خپله د سولې په فکر کې دي، لټه کې دي، او خپله د سولې په ارزښت باندې پوهېږي، نو هغه مېرمنې کولی شي دغه پیغام یو څه ښه انتقال کړي، بهتر انتقال کړي، رغنده انتقال کړي. البته دا چې د کومه ځنه شروع شي، زه فکر کوم د دې بهیر دپاره افغان مېرمنې مخکې کار کړی دی، اوس لازمه ده چې خپلې ګامونه په برخه کې واخلي او هر ښځه باندې دا یو کلفیت ده چې د افغانستان یا د افغان سولې دپاره د خپلو فامیلي یا د کورنۍ د نارینهو سره کار وکړي او د هغې ذهنیت هم دې ته واړوي چې زموږ خپل وطن د خپل باید آباد کړو، په خپلو کې باید سره سوله وکړو او یوازې بین الافغاني سوله کولی شي چې د افغانستان مسله حل کړي.
بله، ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او همدغه نیمایي برخه د ټولنې هر ورځ یا زوی د لاسه ورکوي، یا میړه، او یا هم ورور، یعنی په هر نوع دوی د رواني جګړې سره مخ دي او همدارنګه د دوی روان ځپل شوی دی. څنګه کولای شي چې همدغه ښځې چې هر ورځ د دوی روان ځپل کیږي، همدې رواني جګړې ته خاتمه ورکړي او د خپل راتلونکي نسل لپاره یو سوله ییز ژوند برابر کړي او خپل هم په سوله کې ژوند وکړي، دوی څنګه کولای شي؟
مننه. زه فکر کوم چې د افغانستان جګړه یعنی یو رواني جګړه ده، استخباراتي او نیابتي جګړه ده. ولې بهتره ده دا ووایي چې هغه اشخاص او افراد چې په دې پروسه کې قرباني شوي دي، د جنګ پروسه کې قرباني دي او د خپل عزیزان د لاسه ورکړي، هغه که ښځې دي که نارینه، تر ټولو مهمه دا ده چې دا د حکومتي چارواکو دنده ده تر څو د دوی لپاره یو مشخص پلان ولري او یو مشخصه پروګرام تدبیق شي. اما مهمه دا ده چې ښځو ته روحیه ورکول شي، البته په ټولیز ډول ښځو ته روحیه ورکول شي او یو ډول د مبارزې ځواک د مختلفو لارو چارو نه په دې کې راشوندی شي او دوی په دې وپوهول شي چې بالاخره موږ د دغه ملتن سره مخ یو او باید تسلیم نه شو او باید د قربانۍ په ورکولو ځان موفقیت ته ورسوي. راتلونکي نسل ته باید لاره خلاصه شي، حداقل یو مور باید قرباني ورکړي د خپلو بچیانو په خاطر، د خپلې آیندې په خاطر.
بله، یعنی ښځه څه رقم په څه رقم قرباني کولی شي چې د خپل اولاد راتلونکي تضمین کړي؟
مانه زما هدف قربانی نه ده چې افغان مېرمنې باید مبارزه وکړي، دا نه چې خپل اولادونه خدای نه خواسته ناخواله ته تسلیم کړي، بلکې اساسي ټکی دا ده چې دوی باید مبارزه وکړي، قرباني ورکړي، زحمت وباسي او دغه ټول مشکلات، مخصوص رواني مشکلات چې په ټولنه کې موجود دي، د ټول ته باید دوی تن ورکړي او یو نه باید دوی په لخره په دې باندې ځان پوه کړي چې زموږ دغه مشکل یوازې موږ کولای شو حل یې کړو. دقیقا پیګام چې افغان مېرمنې څومره زیات ستونزې لري، ولې باوجود د ټولو ستونزو افغان مېرمنې تاریخ کې ثابته کړې ده چې دوی تر ټولو قوي مبارزې وي او دوی د افغانستان د جګړې لوری ګرځولی ده او خاص موفقیتونه یې درلودل.
بله، ډېره مننه. شکرې جلال زی، کور ودان.
مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو.
منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
په سومالیا کې څه باندې 500,000 کسان د سیمه ییزې وچکالۍ په سبب بې ځای سوي دي او د لوږې له خطر څخه یې هیواد پرېښی دي. د کولرا د خپرېدو په خاصه توګه د هیواد په جنوب کې د مرستو د رسولو کارونه پیچلي کړي دي او په دغه سیمه کې ځینې کلي د الشباب په لاس کې دي. خبریال محمد یوسف له بایدوا له ښارګوټي څخه په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
سیمه ایز روغتون چې په جنوب لویدیځ فدرالي ایالت کې تر ټولو ستر روغتون دی له داسې ناروغانو نه ډک دی چې د ګیډې درد، استفراق او له اسهال نه شکایت کوي. د دسمبر د میاشتې نه راپه دېخوا په سومالیا کې 40,000 تنه د کولورا په ناروغۍ اخته شوي دي. له نیمایي نه زیاتې پیښې په همدې ایالت کې واقع شوي دي. اکثره قربانیان یې هغه ماشومان دي چې مکمله غذا ورته نه رسیږي. پنځه کلنه فاطمه دوه درې شپې پخوا د روغتون په هغه څانګه کې بستری شوې ده چې د کولورا د ناروغانو لپاره. د هغې مور بشارو محمد وایي نه غواړي چې بل ماشوم له لاسه ورکړي. مشره لورې له اسهال نه کړاو ګاله او دوه میاشتې پخوا د بوسلی په کلي کې حمله شوې وه. دغه کلی د بایدووا له خارګوټي نه بهر پروت دی. کولورا د علاج وړ ناروغي ده. د روغتیا نړیوال سازمان پیشنهاد کوي چې سمدستي د ناروغ ته د خولې له لارې نمکي اوبه ورکړل شي. محمد وای فاطمه په دې درو درملو سره ښه شوې ده. دوی هیله لري چې له روغتون نه به زر رخصت شي، مګر دوی به کور ته ولاړ نه شي. د مرستو د رسولو ادارې وایي د بوسلی په شان کلي چې د الشباب په لاس کې دی کولورا او لږې سخت ځپلی دي. دغو کلو ته ورتګ یوه ستونزه ده. فاطمه او د هغې کورنۍ په هغو لسګونو زرو کسانو کې دي چې د بایدووا په شان سیمو ته چې د حکومت په لاس کې دي ورغلي چې مرسته لاسته راوړي او اوس په کمپونو کې اوسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د کولورا متخصص ډاکټر عبیدی نصیر ابوبکر وایي د امنیتي ستونزو په علت د کولورا خپرېدل له بد نه بدتره شوې ده. ابوبکر وایي
If you look by Bakol and Miral Juba and Gedo, some of those areas where, you know, none of us actually able to access
که تاسو بی بکول منځنی جوبا او جودو ته نظر واچوئ له موږ نه هیڅوک په دې قادره نه دي چې دغو سیمو ته ورشي. نو د کولورا په علت هلته مړینه او پیښې زیاتې دي او موږ توقع لرو چې حالات به له دې نه هم خراب شي. د سیمه ایز روغتون د کولورا د علاج د څانګې د منتظم د مرستیال سلیمه شیخ شعیب په قول په روانه میاشت کې د سومالیا په جنوبي او مرکزي سیمو کې بارانونه وشلو چې د کولورا په پیښو کې زیاتوالی راوست. دا وایي د کولورا په پیښو کې کموالی راغلی و، مګر په تیرو درې ورځو کې د کولورا پیښې بیا زیاتې شوې دي. نن سهار د کولورا 14 ناروغان روغتون ته راغلل او اکثر یې له 50 کال نه د کم عمر ماشومانو. څه باندې 150,000 بې کوره شوي کسان د بایدووا په شاوخوا کمپونو کې اوسیږي او نور کسان ورته هم ور روان دي. ډېرې کورنۍ په کمپونو کې د وده کېدو لپاره پلاستیکي څادرې نه لري، منظم خواړه نه ورته رسیږي، د څکلو پاکې اوبه لري خو کافي نه دي. د یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان طبي کارکوونکي د بایدووا د شاوخوا کمپونو ته ورځي چې د بې کوره شوو کسانو د کورنیو د ماشومانو په خولو کې د کولورا د واکسین څاڅکي واچوي. مګر ابوبکر وایي تر څو پورې چې عمومي بشري وضع اصلاح شوي نه وي، تر هغې پورې د کولورا د خپرېدو مخنیوی نه شي کېدی. ابوبکر بیا وایي منګ یوازې د کولورا موضوع نشو حلولی، منګ یوازې تر هغې پر د کولورا مسله نشو حلولی تر څو چې د خوړو، د څکلو، د پاکو اوبو او د مکمل غذا موضوع نه وي حل شوي. او زه فکر کوم چې د روغتیا، د مکمل غذا او د خوړو انډوالان په ګډه کار کوو او موږ سره همکاري کوو، مګر بیا هم د کلورا یوال ستونزو نه ده. موږ د منابعو د کمښت سره مخامخ یو چې د ټولو دغو موضوعاتو سره مرسته ورباندې وشي. په درسته سومالیا کې هر ورځ د 200 او 300 تر منځ پیښې واقع کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په بیجینګ کې د کمربند او سړک تر عنوان لاندې د ابریشمو د تاریخي لارې د پروژې د دوه ورځنۍ نړیوال غونډې په پای کې په یوې خبرې سوي مطبوعاتي اعلامیه کې ویل سوي دي چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به په سیمه کې د تجارت د پراخولو لپاره لاره خلاصه سي. خو ځینې ناقدین دا پوښتنه کوي چې آیا واقعا دا په رښتیا یوه اقتصادي پروژه ده چې په سیمه او نړۍ کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره د چین د دوامدارو هڅو برخه ده؟ په دې اړه به له بیجنګ څخه د امریکا غږ د تلویزیون د خبریال بل ایدي د رالیږلي رپورټ غټ کې سید سلیمان شاه
په بیجنګ کې د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې په پای کې چې تقریبا د 150 هیوادونو د دولت او حکومت مشرانو پکې ګډون کړی او د 200 مختلفو هدفونو د لاسته راوړلو لپاره تفاهمنامې لاسلیک شوې. چین وایي چې د دې فورم مقصد دا و چې په سیمه کې اقتصاد وده وکړي او د آزادې سوداګرۍ او پانګې اچونې لپاره لاره هواره شي. یو شمېر کارپوهان فکر کوي چې چین هڅه کوي د کمربند او سړک په نوم د پروژې نه په سیمه او نړۍ کې د خپلې نړیوالې اقتصادي امپراتورۍ د غځولو لپاره استفاده وکړي. په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې چې د بیجنګ د غونډې په پای کې خپره شوې ذکر شوي دي، برخوالو ژمنه وکړه چې د آزاد تجارت لپاره به زمینه مساعده وي او د پروټیکشنزم یا د کورنیو محصولاتو د ودې په خاطر د نورو هیوادونو پر تجارتي تولیداتو باندې د قیوداتو لګولو په ضد به مبارزه کوي. چین د دې پروژې هدفونه او ظرفیتونه تشریح کړل او دا ښکاري چې صرف تجارتي پروژه نه بلکې نور ستراتیژیکي مقاصد هم ولري. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د غونډې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل واړو چې ځمکنۍ لارې او ګودرونه له سمندرونو سره ونښلو. د تجارت د پراختیا په خاطر نوي بندرونه، زیربناوي او تجارتي شبکې جوړې شي. د معلوماتو د شریکولو شبکې هم فعالي. د خپلو تجارتي مقرراتو او قانونو اګه اوسو. د قانون د نافذولو او امنیت د ساتلو په برخه کې او د دوامدار اقتصادي ودې لپاره هم همکاري پراخه کړو. موږ به د رشوت خورۍ او خیانت د ختمولو، فقر او غربت د کمولو لپاره مبارزه کوو. قدرتي افتونو په وخت به یو له بل سره مرسته کوو. چین کوشش کوي چې د بیلټ اینډ روډ یا کمربند او سړک د پروژې په وسیله د ګلوبلایزیشن یا په نړیواله کچه د تجارت د پراختیا په برخه کې ځان د یو غټ اقتصادي قدرت په توګه مطرح کړي. خو ځینې هیوادونه چمتو نه دي چې سمدستي ورسره یو ځای کښتۍ ته ورودنګي. د جرمني د اقتصاد او انرژي وزیر بریجیت زیپریز ویل د دولت په صفت جرمني د چین په دې ابتکار کې نه ده ګډه، خو د جرمني اقتصادي شرکتونه پکې برخه اخلي. موږ باید لومړی وپوهیږو چې څه ډول مقررات وضع کیږي او د هر یو هیواد د شرکتونو لپاره تر کومه حده پورې مناسب او ګټور دي. چین په نړیواله کچه د پروټیکشنزم په ضد مبارزه اعلان کړې او وایي چې د آزاد تجارت د پراختیا لپاره کار کوي، خو دغه خبرې د کورنۍ تجارتي پالیسۍ سره مغایر ښکاري او له همدې امله ډېر هیوادونه د چین د نیت او ارادې په اړه شکمن دي. د بیجنګ په غونډه کې د متحده ایالاتو او شمالي کوریا د سازو په شمول د سلو هیوادونو سازمانونو ګډون کړو. په دې فورم کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین زیاته توجه راجلب کړه او د تعجب وړ خو دا وه په کومه ورځ چې شمالي کوریا بالستیکي توغندۍ ورکړه، په هماغه ورځ پوتین د چین د جمهور رئیس سره د ملاقات نه مخکې د جمهور رئیس په انتظار خانه کې لګیا و پیانو یې غږوله. د کمربند او سړک د پروژې د مقاصدو په باب د بحث لپاره راتلونکي نړیواله غونډه په 2019 میلادي کال کې رابلل شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.